تکل میزبان شماست.
ډیر زیاته مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادي راډیو لومړنی یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت او په ډیره برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي چې د کلتوري مسایلو په اړه بحثونه ته ځانګړې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د قانون وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج قرارداد نیمګړتیاوې لري او ښایي ځینې برخې او ځینې ژمنې عملي نشي. خبرونو برخه وروسته راځي او به خبري برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته چې ناجیه سپه وړاندې کوي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی یونما د کونړ په ورسوي عملیاتو کې د یو لسو ملکي وګړو په وژنې اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې دوه برمته شوي فرانسویان خوشې شول او د پاکستان پوځ وایي له وسلوالو سره په نښته کې دېرش سرتیري او شاوخوا سل تنه وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې ملګرو ملتونو یا یونما په کونړ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ورستیو عملیاتو کې د یو لسو ملکي وګړو په وژل کېدو خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. یونما په خپل اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه د هغو لسو ماشومانو او یوې میرمنې د وژل کېدو له امله چې د شنبې په ورځ د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د افغان او ایساف د ګډو عملیاتو پر مهال په نښه شوي خپله غمرازي څرګندوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغان افغانستان د جګړې په ټولو خواو غږ کړی چې د پوځي عملیاتو په ځانګړي ډول د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې دوه برمته شوي فرانسویان چې په جلا جلا سیمو کې ساتل کېدل خوشې شوي دي. په کابل کې افغان مقاماتو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې پیری بروغي په نامه فرانسوی کس چې په تیره نومبر میاشت کې تختول شوی و د دوشنبې په شپه په میدان وردګ ولایت کې خوشې شوی. د افغان مقاماتو په وینا دوهم فرانسوی چې نوم یې لا نه دی په ډاګه شوی د روان میلادي کال په جنوري کې په کابل کې تختول شوی و. فرانس پرس خبری اژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې د دواړه کسان په جلا جلا سیمو کې ساتل شوی و. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په افغانستان کې د خپلو دو تختول شویو اتباعو خوشي کېدل تاییدوي او د دوی د خوشي کېدو هرکلی کړی. خو په دې اړه چې دا دواړه فرانسویان په څه ډول آزاد شوي افغان او یا هم فرانسوي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. د کامن ویلت یا خپلواکو ګډو ګټو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د ادارې مشر وایي له افغانستان څخه به د ناټو ځواکونو وتل په منځنۍ اسیا کې بې ثباتي رامنځته کړي. اترتاس خبري اژانس د اندري نویکوف په حواله وایي چې افغانستان د تروریزم له پلوه اوس هم په دې سیمه کې لومړیتوب لري او د نوموړي په وینا د افغانستان حالت د منځنۍ اسیا ثبات ته ګواښ دی. له تروریزم سره د ګډو ګټو د هیوادونو د مبارزې د ادارې مشر ویلي له 2016 کال وروسته به د افغانستان حالت په همدې حالت چې اوس لیدل کېږي هغه مهال هم دوام ولري. د پاکستان پوځ وایي افغان پولې ته نږدې د دې هېواد د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه شوې چې په نتیجه کې دېرش سرتیري او شاوخوا سل تنه وسلوال وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا جګړه د خیبر درې په تیرا سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالي ډلې پر ضد چې د پېښور امنیت ته یې ګواښ جوړ کړی د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو په ترڅ کې شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې دا پوځي عملیات یې له جمعې ورځې را په دې خوا وروسته له هغه پیل کړل چې په سیمه کې د سیالو ډلو ترمنځ د څو اونیو نښتو د تیرا درې لسګو نظره خلک دې ته اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. خو د پوځ د ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوي ځکه چې خبرې لاندې سیمې ته نه پرېښودل کېږي. سوریه پرون اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو ټیم ته به په دې هېواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه تحقیقاتو ته اجازه ورنکړي. په دې اړه د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه پرون ناوخته د دولتي خبري اژانس سنا لخوا خبره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کیمیاوي وسلو د کارپوهانو ډلې په قبرس کې غونډه کړي. د دې ټیم لخوا د تحقیقاتو د پیل غوښتنه لومړی ځل په خپله د بشر الاسد رژیم لخوا شوې وه او ویلي و چې ملګري ملتونه په شمالي خر حلب کې د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا ثابته کړي. خو ملګرو ملتونو په داسې داسي حال کې چې خپل تحقیقاتي ډله برابرولو دای په ډاګه کړ چې هم د حکومت او هم د وسلوالو مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه سیړنه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام له سنا اژان سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو پر سرمنشي بان کی مون تور لګولې چې د دمشق پر غوښتنو سربېره د ډلې ته نورې دندې هم سپارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس او د فلسطیني ادارې له صدر اعظم سلام فیاض سره کتنه وکړه. جان کیری د منځني ختیځ د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیل په خاطر له سیمې څخه کتنه کوي. ښاغلي کیری هغو خبریالانو ته چې له نوموړي سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې د هغه هڅې د منځني ختیځ د سولې پروسې ته د نوي روحیې په ورکولو متمرکزې دي. د پادریو اونیو کې منځنی ختیځ ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی. د پرنی کتنې په اړه تر اوسه پورې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. جان کیری له ترکیه او اسرائیل غوښتنه کړې چې په خپلو کې د اړیکو د بشپړ ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. مصري مقامات وایي د هیواد ته یې له ایران څخه راتلونکي سوداګریز پروازونه ځنډولې دي. قاهرې دا ګام یوه ورځ وروسته له هغې واخیست چې څلور دېرش کلونو کې د لومړي ځل لپاره د یکشنبې په ورځ له تهران څخه د 50 ایراني سیلانیانو یو پرواز مصر ته ورسېد. د تهران او قاهرې ترمنځ د ایران د 1901 میلادي کال د اسلامي انقلاب وروسته ډیپلوماتیکې اړیکې قطع شوې وې، خو په مصر کې د محمد مرسي په مشرۍ د نوي حکومت د رامنځته کېدو وروسته په 13 فبروري میاشت کې احمدی نژاد له دې هېواده کتنه وکړه. د پتیرو سولاسیزو کې لومړی ځل و چې د ایران جمهور رئیس مصر ته ځي. خو تیره جمعه سخت دریځو سنی مذهب مصریانو په قاهره کې د ایران د سفیر د کور مخ ته مظاهره وکړه او ودانې په ډبر وویشته. مظاهره کوونکو ویل چې مصر ته د ایراني سیلانیانو راتګ کېدای شي په دې هېواد کې د شیعه مذهب د خپرېدو سبب وګرځي. او د روسیې په شمالي جمهوریت انګوشیتیا کې پرون د امنیتي ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې څلور مشکوک وسلول ووژل شول. د پولیسو سیمه ییزو افسرانو ویلي چې په دې جګړه کې یو امنیتي مقام هم وژل شوی. راپورونه وایي چې د انګوشیتیا په ډلاکوا سیمه کې د مشکوکو وسلولو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو لومړی دا راپور واوري. د افغانستان د قانون وزیر وایي چې په لوګر ولایت کې د عینکو د مس کان قرارداد نیمګړتیاوې لري او ښایي په دې قرارداد کې ځینې ژمنې عملي نشي. د عینکو د مس قرارداد د افغانستان په تاریخ کې د قانون د استخراج په برخه کې لومړنی ستر قرارداد بلل کیږي چې په 2001 میلادي کال کې د ام سی سی په نوم له چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شو. د قانون وزارت وایي چې د دې قرارداد د ځینو شرایطو په اړه به د چین له ام سی سی کمپنۍ سره لسره مذاکرات پیل کړي. د تړون له مخې د دې کان استل باید عملا تر 2014 کال پیل شي. لکابل د احمد زبیر ژمن پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د مس عینک قرارداد نیمګړتیاوي لري او له همدې امله د افغان حکومت او د چینایي کمپنۍ لخوا په دغه قرارداد کې ځینې ورکړل شوې ژمنې ښایي عملي نشي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی ونویل چې په قرارداد کې مشخصا کومې نیمګړتیاوي دي او کومې ژمنې به عملي نشي، خو هغه د دې قرارداد د نیمګړتیا پړه د قانون وزارت د هغه وخت پر مسؤلینو واچوله او ویل دغه قرارداد د یوې بې طرفه مرجع لخوا نه و څارل شوی. ښاغلی شهرانی هم رازول چې د وخت چارواکو له چینایي کمپنۍ سره دا هم منلې و چې په ساحه کې عملا د کار له پیلېدو مخکې به د قرارداد متن نه خپرېږي. نوموړي وویل
متاسفانه چې وی کې د قرارداد
له بده مرغه څه چې د عینک په قرارداد کې ویل شوی دی ښایي ټول موضوعات او تعهدات عملي نشي. په دې کې شک نشته چې کله دا قرارداد لاسلیک شو هغه ټولې نیمګړتیاوې چې پکې وې هغه د وخت چارواکو پورې اړه لري او هغه اوازې چې راپورته شوې هیڅ کورنۍ او نړیوالې ادارې رد نه کړې.
په لوګر کې د عینکو د مس قرارداد په 2001 کال کې د قانون د پخواني وزیر ابراهیم عادل او د چین د ام سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی کمپنی به 3 میلیارډ ډالر پانګونه پرې کوي. مونږ هڅه وکړه د قرارداد پاړه د خاغلی عادل نظر هم واخلو خو نه توانیدلو. په خو هم داسې اداوي شوی چې د مسائنک قرارداد غیر شفاف دی چې د وزارت په خوانیو چارواکو رد کړی دی. د قانون وزیر وایي چې په قرارداد کې د ستونزو له امله افغان حکومت هم ونه توانېد چې په لومړي سر کې خپلې ځینې ژمنې عملي کړي، خو په دې وروستیو کې ځینې کارونه وکړل. ښاغلي شهرانی وویل د چین له ام سی سی کمپنۍ سره به له سره مذاکرات پیل کړي چې هغوی هم خپلې ژمنې عملي کړي.
اوس موږ له ام سی سی کمپنۍ سره چې مقابل لوری دی د خپلو حقوق پوهانو له لوري په مذاکراتو کې یو، چې اول موږ ته اجازه راکړي چې دغه قرارداد چاپ کړو او بیا د قرارداد په کومو ځایونو کې چې خامی، نیمګړتیاوي او محدودیتونه دي هغه اصلاح کړو او هغه غیر واقعي بیرانه شرایط اصلاح کړو چې له امله یې دغه شرکت قرارداد ګټلی دی. ښایي په دې مسایلو ډیر ژر له هغوی سره مذاکرات پیل شي.
که څه هم چارواکي نه وایي چې د مس عینک د کان په قرارداد کې کوم ژمنې نه دي عملي شوي، خو چې کوم خلکو ته څرګند دي هغه هم تر اوسه نه دي عملي شوي. له چینایي کمپنۍ ام سی سی سره په تړون کې د مس او اوسپنې د ویلي کېدو فابریکې جوړول، تورخم او د افغانستان شمال ته د اورګاډي پټلۍ جوړول او د حرارتي برېښنا فابریکې د جوړولو ترڅنګ ځینې نور مهم ټکي هم شامل دي چې تر اوسه د عملي کېدو څرک نه دی لګېدلی. که څه هم د څه وخت راهیسې چینایي کمپنۍ د عینکو د مس کان د وستلو لپاره په ساحه کې د امادګۍ ځینې کارونه پیل کړي، خو څرګنده نه ده چې د قرارداد له مخې به عملاً وستل تر 2014 کال پورې پیل شي او کنه.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لوی دز مطبوعاتو ته د کتنې برخه وړاندې کوو. فرشته جلال زیده برخه د لوی دز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
د فارن پالیسی خبرونه د تر 2014 کال وروسته افغانستان تر سرلیک لاندې یو مقاله لري چې وایي د افغانستان د انتخاباتو بریالیتوب یا ناکامي به تر ډیره حده په دې پورې ارتباط ونه لري چې څوک بریالی کیږي، بلکې د دغه شخص د انتخاب په څرنګوالي پورې به تړلی وي. د خبرونې په لیکنه د ته له توجه پرته چې څوک بریالی کیږي، افغانان باید په دې باور وکړي چې د انتخاباتو پروسه آزاد، عدلانه او عامه و، او کچیر داسې و نشي نو نوی حکومت به یو غیر مشروع حکومت وګڼل سي. دا به په افغانستان کې د شخړو او بې ثباتۍ د دوام سبب شي. فارن پالیسی لیکي موجودو خطرونو ته په پام د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو څخه څه انتظار لري او هم د انتخاباتو په سر د راپورتو سویو اندېښنو په باب په ښکاره له نظر څرګندولو ډډه کوي. خبرونی له دې لیکنې سره سم دا احتیاط د افغانستان د 2009 کال انتخاباتو سرچیناختي چې نړیوالې ټولنې شدید انتقادونه پرې کړي وو. تر ټولو ډیر انتقادونه جمهور رئیس حامد کرزي ته متوجه و چې د دوی په وینا د درغلیو څخه ډکو انتخاباتو په نتیجه کې بیا غوره سوی وو. جمهور رئیس کرزي هم په خپل وار نړیوالې ټولنې او په تیر بیا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په پخواني خاص استازي ریچارډ هولبروک انتقاد کړی وو او دواړه یې تورن کړی وو چې د مخالفو کاندیدانو ملاتړ کوي او په دې ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. فارن پالیسی لیکي چې جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د ده د ادارې لخوا په دیموکراتیک ډول د قدرت انتقال د ده ځایناستې ادارې ته یو تاریخي بریالیتوب دی چې د یې له قدرت څخه پلې کېدو په میراث پرېږدي. د خبرونې په وینا ولسمشر کرزي به هغه مهال په دې برخه کې پر حق وي چې که افغانان هم دا ومني چې د انتخاباتو نتیجه عادلانه وه. فارن پالیسی د مقاله په پای کې لیکي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه خوشبیني او خطرونو ته په پام امریکا باید په څرګند ډول اقداماتو ته مخه کړي تر څو دا ډاډ حاصل شي چې د افغانانو دغه غوښتنه عملي بڼه غوره کولای شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې لیکي په داسې حال کې چې افغانان په روان کال کې مسؤلیتونه له امریکا څخه ترلاسه کوي، د افغانستان د ملي اردو لپاره هر ډول ماموریت به په دې لاره کې یو پرمختګ او د دې هیواد برخلیک یا سرنوشت په اړه اساسي پوښتنو ته ځواب وي. آیا افغان امنیتي ځواکونه به له دې هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دې توان ولري چې د طالبانو پر ضد په مؤثر ډول جګړه په مخ یوسي؟ آیا دوی به وتوانیږي چې د سیمه ییزو مشرانو او عوامو خلکو ملاتړ چې د دې جګړې د برخلیک ټاکلو لپاره مهم ګڼل کیږي ترلاسه کړي؟ نیویورک ټایمز د نامنیو وروستیو پیښو ته په اشاره کې وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وروستۍ نښتې د جګړې د یو تازه فصل د پیل حکایت کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې له تانس لیکونکو هاشم ناصری سره د عمان نیازی مرکه اوري. په کندهار کې د موسیقي د ودې لپاره له نوې هڅې خبرې شي. یو خوش حکایت او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په کابل کې د افغانستان د هنر او کلتور د ودې د ټولنې په نوم نوې فرهنګي ادارې خپل کار پیل کړ. د دې ټولنې مشر سایر زلان په خپل وینا کې وویل چې دوی به هڅه کوي چې د دې ټولنې له لارې د خپل هیواد امکاناتو او افغاني معیارونو ته په پام سره د افغانستان د هنر او کلتور په بډاینه کې ونډه ولري. له خپل وسې سره سم کتابونه چاپ کړي او نور مدني او فرهنګي فعالیتونه وکړي. د میدان وردګ ولایت پخوانی والی محمد حلیم فدایی چې د دې غونډې یو بل ویناوال و په ځوانانو غږ وکړ چې اجتماعي او فرهنګي فعالیتونه لا زیات کړي او د هیواد په وده کې فعاله برخه واخلي. د هنر او کلتور د ودې ټولنې د پرانستونی غونډې دویمه برخه مشاعرې ته بیل شوې وه چې له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي او کابو اویا شاعرانو پکې شعرونه وویل. په پروان کې درغوان لومړنی جشن جوړ شو. د هیواد ورځپاڼې له راپورټ سره سم په دې میله کې چې په ولسی جرګه کې د پروان د استازو ولایتي مقاماتو او ګڼو کسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختون رهین وویل چې له دې وروسته به هر کال پسرلی د ننګرهار د نارنج ګل او د مزار شریف د سخي میلې په څیر په پروان کې هم درغوان جشن لمانځل کیږي. د ارغوان په لومړي جشن کې شاعرانو شعرونه وویل، موسیقارانو سندرې وویلې او ورزشکارانو سپورتي لوبې وکړې.
تیر اونۍ په ننګرهار کې نارنج ګل میله وه، خو د تیرو کلونو غوندې په پرانستې فضا کې نه بلکې په یوه سالون کې جوړه شوه. نور حال شاه محمود شینواری راکوي.
په ننګرهار کې هر کال د حمل د میاشتې په لومړۍ ورځو کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نارنج ګل خوشبوي په ټول جلال آباد خوره وي. دغې دودیزې مشاعرې ته به نور کلونه ګڼ شمېر شاعران او مینوال د هیواد له ګور ګوټ او آن د پاکستان نه هم تکړه شاعران راتلل او دلته به په آزاده فضا کې نمانځل کېده. خو سږ کال د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو دغه مشاعره د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې ونمانځله. په همدې خاطر یو شمېر شاعرانو د اعتراض په ډول سږ کال د نارنج ګل په مشاعره کې ګډون ونه کړ. دغه شاعران سګنې مشاعره دربري بولي او په خبرې چې یوازې ډیر محدود کسان ورته راغوښتل شوي وو او هغه شاعران چې له نورو سیمو څخه ورته راغلي ول هغوی ته د ګډون حق ونه کړل شو. د دغو شاعرانو په خبره د نارنج ګل دودیزه مشاعره ده او هر کال ولسی وګړي پکې ګډون کوي. دوی وایي چې دا مشاعره باید په آزاده فضا کې ترسره شي وای او هغو ټولو هیوادوالو ته د ګډون حق ورکړی وای چې شاعران او یا هم د شعر مینوال دي.
مطلب دسې دی چې لکه پخوا به چې د کوټې نه، د پښتونخوا نه، د خوست نه، د کندهار نه، د نورو ځایونو نه به خلک راتلل د مشاعرې دپاره، ډېر خوند به لرو، ولسي خلک به پکې وو. خو متاسفانه چې اوس زمونږ د اطلاعاتو فرهنګ د خوانه د دو په خوښه باندې دلته دلباري شوله.
دا ځل په لوی لاس هڅه شوې وه چې مشاعره کې ډېر خلک برخه وانخلي. سږ کال دوی په قصر کې جوړه کړې وه، یو وړوکي تالار کې را ایساره کړې وه. نو ډېر خلک چې کارتونه یې نه لرل هغه رښتیا هم د باندې پاتې شو، زړونه یې ډک له ځان سره ویوړل.
زه خپل د نارنج ګل سګنۍ میلې ته د کونړ ولایت څخه اغلی وم او دې ته ډېر په تمه وم او دې ته ډېر لیواله وم چې زه به خپله په دې کې برخه اخلم. خو متاسفانه چې دا یو رقم ته اوس درباري شوې ده.
زه خفه په دې وم چې کله دغه مشاعره شروع کېدله ما ته ډېرو مینهوالو ډېرو دوستانو به راته زنګونه وال چې شکیوال صاحب مشاعره څنګه چل دی او څنګه مونږ څنګه وکړو. خو چې کله رالم ما خپل موبایلونه بند کړ، ځکه ما ورته جواب نه شو ورکولی. دومره تعداد خلک ما ولي چې بیچارهګان بیرون ولاړ او چا ورته اجازت نه ورکوو. نو مونږ خو شعر همدې خلکو ته لیکو.
خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي سګنۍ مشاعره تر پخوانیو ښه بولي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی سګنۍ مشاعره ځکه محدوده او په شاهي ماڼۍ کې ونمانځله چې د ګډوډیو مخه ونیول شي.
نو دا خو د عام خلکو مشاعره نه ده چې هر څوک د یو ځای کې کرښې تورې کړي په کرایي باندې او هغه دې ووایي چې زه مشاعرې یم ما ته وخت راکړه، ځکه هره برنامه ځان ته اهداف لري، ټاکلی وخت لري او ټاکلی پای لري. موږ پکې یو هغه وکړو، ښه مدیریت وکړو.
د نارنجګل دودیزه میله په رسمي توګه په 1444 لمریز کال د حمل د میاشتې په 19 نیټه د ننګرهار په سپینغر هوټل کې ونمانځل شوه، چې د وخت په تیریدو دغه میلې د نارنجګل د مشاعرې بڼه غوره کړه او تر دې دمه هر کال په داسې ډول په مشاعرو لمانځل کیږي چې په زرګونو مینهوال ورته د هیواد له ګوټ ګوټ او ان له پاکستانه هم راځي. خو په سګنۍ مشاعره کې دولتي کسانو او د ګوتو په شمار شاعرانو برخه اخیستې وه، چې ډیرو پکې د اعتراض په ډول خپل شعرونه هم ونه ویل.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
کندهار د خپل موسیقي د غوړولو لپاره نوی بندوبست کړی دی، دا چې څنګه محمد صادق رښتونی واوري.
د کندهار محلي موسیقي یو وخت د افغانستان د نور ولایتونو د موسیقي په پرتله ډیر اوریدونکو او مینوال درلوده، خو په هیواد کې د ډول ډول نظامونو راتګ او د هغوی نه پاملرنه او د نور هیوادونو د موسیقي ارغل د دې باعث چې د کندهار محلي موسیقي کمزوره او خپل مینوال لاس ورکړي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د موسیقي د مینوالو د غانډیشنو ته په پام سره په لومړي ځل دا واسخوانی او د موسیقي د آلاتو د زده کولو شپږ میاشتنی کورسونه پیل کړي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د واخان مینپال وایي د دغه ډول پروګرامونو په عملي کېدو سره به د کندهار محلي موسیقي شاع او پرمختګ به وکړي.
دې لپاره چې موږ موسیقي د ابتزاد راوباسو، دې لپاره چې موږ خپل سبک وساتو، دې لپاره چې خپل مکتب د کندهاري موسیقي مکتب فعال وساتو، نو دا یو ګام ته اړتیا ولا او بل اخره خوشبختانه نن موږ دا ګام پورته کړو. نو دغه موقع څخه په استفاده سره به دوی نور سرونه او مقامونه وپیژني، مسلکي ډول به موسیقي ته داخل شي او د موسیقي هغه اله چې د دور سره مینه او علاقه یې هغه به دلته زده کړي.
بشیر احمد کنداری چې د محلي موسیقي د زده کړې د مرکزونو مسولیت په غاړه لري وایي چې په دغه پروګرامونو کې به د موسیقي مینوالو ته د کندهار د څوتنو محلي سندرغاړو او هنرمندانو لخوا چې په موسیقي کې اوږده سابقه لري دا واسخوانی او د موسیقي بلابل آلات روش ودل سي.
شپږ استادان دي چې د ارمنیا په بخش کې دي، دا واسخوانی د کلاسیکي موسیقي د رباب بنجو او تبلیغ په برخه کې دا استادان به تدریس کوي. هر ورځ هفته پر د شنبه څخه تر پنجشنبه پورې د دوه ساعت د پاره هر استاد به د خپل موسیقي آله په اړه باندې معلومات ورکوي. هر څوک چې د ارمنیا شو کې، هر څوک چې د تبلیغ شو کې، څوک چې د بنجو شو کې آلات موسیقي شلته دي، هغه کولای سي موته رایګان مراجعو کې.
د کندهار والی ډاکټر تریلی وساده موسیقي دغه پروګرامونو د پیل پر مهال وویل چې دا ډول حادثه د موسیقي په برخه کې د کندهار په خوانی نوم بیرته راجوندی کړی.
بلبل په نام سره وروبابي و چې خورا سره بابي زغه فولکلوریک شکل چې زه سره زموږ رغولر مندان ډاکټر صاحب نشناس وطن تاسو ټول پیژنې د اواز سره بلدي است، د استعداد سره بلدي است. یا په مجلسو کې ولی محمد کندهاری ته بخښلي عبدالله جان د ټول هغه کسان چې نه هیریدونکي دي د افغانستان د موسیقي په برخه کې. نو امید چې هغه موسیقي بیرته وندیس او د موسیقي د مشرانو څخه مې ته امید او ارزو ده چې ځوانان ښه تربیه کړي ترڅو د دې ځایونه پاینده کې د خیر سره خالي پاتې نه.
د کندهاري محلي موسیقي د وجې لپاره د دغه موسیقي او شمیر مینوال بیا په کندهار کې د محلي تلویزیوني شبکو او محلي رادیوګانو غوښتنه کوي چې د پردي موسیقي پر ځای محلي موسیقي خپره کړي ترڅو د دې موسیقي مینوال زیات شي.
پتور تار کاکه یم ناستا پک چک ترا کی جال زدر بسم ساتا ناستی دایتا دننا آرام سات ترا کی جال زدر بسم ساتا ناستی دایتا دننا آرام سات ترا کی جال زدر بسم ساتا ناستی دایتا دننا آرام سات
د هاشم ناصری د تنظونو لمړی ټولګه په دې ورځو کې چاپ شوې ده چې تر ډیره حده د غزنی د کلیو د ماشومانو د ژوند انځورونه پکې وینو. عمان یاسی له شاغلی ناصری سره مرکه کړې ده. مرکه او د شاغلی ناصری د طنز یوه بیلګه به سره واورو.
قدرمن اوریدونکو، له ما سره یو کتاب مې مخې ته پروت ده، پی لیکلی دی نشه یي چرګه. دا د ښاغلي هاشم ناصری د طنزونو د ټولګې نوم دی. نو ناصری صاحب را سره ناست دی، اول به دی راته ووایي چې ولې د خپلې ټولګې ته نشه یي چرګه نوم ورکړه.
په دې ټولګه کې په همدې نامه باندې زه یو طنز هم لرم، او د هغه طنز هغه پیغام هم د موږ د ټولنې لپاره ما ته ډېر ښکلی پیغام ښکاره سو. او دې سره څنګ ته د کتاب په پښتۍ باندې چې کوم انځور ده، هغه هم یو ببره او سوروره چرګه ده، او دې تر خپلو وزرو لاندې خپلو ګرمو بڼکو کې د پشي بچان یا پشنګورې چې موږ تاسې ورته وایو هغه یې ساتلي، او خپل بچي هغه دې چچونې سي دي هغه لمر او محیطي ناخوالو د مرګ تر پولې رسولي او له دې چې په تېښته دي.
او جالبه ده دا چرګه چې پشوګانې ساتي او یا پشنګورې ساتي او خپل بچي لمر ته پرېږي. ناصری صاحب دا راته وایاستی چې تاسو له کله راهیسې په لیکلو شروع کړې ده دا طنز؟ په مجموع کې ټول څو طنز دي په دې کتاب کې؟
دې کتاب کې دو دیرس طنز دي، او د لیکلو چارې مې تقریبا درې څلور کاله کېږي پیل کړې وې او بشپړې کړې وې. دغو شپو ورځو کې موقع لاسته راغله چې چاپ یې کړم.
ټول همدومره دي په مجموع کې؟ دا کوم طنزونه مو چې لیکلي دي که مو ځینې پرېښي دي او دا مو یوه برخه له هغو نه راخیستې ده؟
طنزونه نور هم لرمه لیکلي، دغه ډیری هغه طنزونه دي چې له کلیوالو سیمو چې سرچینه اخلي او کلیوالو سیمو کې ورسره ګرځېدلی یم، او په راتلونکي په پام کې لرمه چې داسې یوه طنزي ټولګه چاپ کړمه چې په ښار کې ورسره ګرځېدلی یم، دفترو ته ورسره تللی یم، او هغه ناخوالې چې په ښار او په دفترونو کې زموږ ټولنه ورسره مخ ده هغه د طنز په بڼه باندې خپلې ټولنې ته وړاندې کړم.
تر اوسه چې ما خپل اورېدلی یا مې لوستی دي، نو معمولا د ښار طنزونه وو. نو ستاسو طنزونه تاسو وویل چې ډېر د کلي دي، نو په کلي کې مو زیاتره کوم موضوعات راخیستي، په کومو مسایلو مو خبرې کړې دي؟
کلیوال ماشومان مې په خپلو طنزونو کې ډېر لوبولي دي، او له بده مرغه باید ووایم چې کلیوال ماشومان مو د ژوند له ډېرو خوږوچي بې برخې او محروم پاتې شوي دي. له هغوی سره د هغوی د مشرانو له لورې په ډېرې بې پروایي سره چلند کېږي. د هغوی راتلونکي که موږ د هغوی له وړوکوالي له احتیاطه کار واخلو او د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړو او د هغوی د راتلونکي د جوړولو لپاره د یو سالم او منظم پلان سره سم مخکې لاړ سو، نو د موږ د ماشومانو راتلونکي به مو روښانه ټاکلي. په کلي کې ولی ملا صاحب له یوه بنشلختو سره په جومات کې ماشومانو ته کښېني او هغوی ته الف او ب د لختو تر سیوري لاندې ورزده کړي. او ولې د موږ ماشومان د لوبو دپاره هغه څه نه لري کوم چې د دوی دپاره ضروري دي؟ او یا ولې هغه ماشومان چې هغوی د لوبو ځینې کلیوالو وسایلو یا د ساتیریو سامانالاتو ته لاسرسی ولري هغوی دومره ډېر افراط پکې کوي چې یوازې او یوازې لوبې؟ او ولې مو ماشومان د سهار میږو په اودلو ته ماخوستن لا په ژړایي؟ دغه هغه کیسې دي چې ما په همدې طنزي ټولګه کې ځای په ځای کړي او زیار مې ایستلی چې کلیوال پلرونه او مشران دې ته متوجه کړم چې له خپلو ماشومانو سره په نرمي چلند وکړي او هغه لاره د هغوی دپاره د هغوی د راتلونکي دپاره خپله کړي چې د هغوی په شخصیت مثبت اغیزه ولري.
زما په خیال ډېرې مهمې برخې ته مو توجه کړې ده، او خدای دې وکړي چې زموږ کلیوال ستاسو دا کتاب ولولي او تاسو هم کلیو ته دا کتابونه ډیر ولیږئ چې واقعا دا یوه جدي ستونزه ده زموږ په محیط کې، خصوصا په کلیوالو سیمو کې. هاشمي صاحب، تر یوه واده پورې خو د کتاب په حیثه کې خبرې وشوې، مهرباني یو طنز مو راواورئ.
لمړی اذان د وړکوالي دوره وه. هغه وخت په مسجدونو کې دا لوډ سپیکر او دا سامان آلات نه و. کله چې به اذان کېده نو ملا صاحب هغه مسجد ته ختون کې زینې ته ور پورته سو او په اوله یا دومه زینه کې به ودرېدو اذان به یې وکړ. د ماښام او د مازدیګر تر منځ به د مسجد له مخې ډېر کلیوال زلمیان ماشومان او سپین ګیرې راغونډ وو، ګپ شپ به یې کاوه. نو د ماښام اذان کولو دپاره به مو ملا صاحب له مسجده نه راووت. په دغه ناستو کسانو کې به یو تن اذان وکړ. نو یو ورځ زه هم د همدغه ناستو کسانو له جملې چې وم، د خواوشه مسجدونو اذانونه مو واورېدل چې شروع سو. موږ هم دلته یوه او بل ته سره وکتل چې اذان به څوک وکړي، څوک به ور مخته شي. ما کله اذان نه و کړی خو ډېره تلوسه مې د اذان کولو درلوده. زه له دې نورو ملګرو یو دوه قدمه دي اذان کولو د زینې لور ته رانږدې سومه. نو یو سپین ګیری راچې پوښتنه وکړه، وایي د تا اذان زده ده، اذان کولی شي؟ ما سمدستي ورسره ومنله چې هو اذان ګولې نه سم کولی، اذان مې څنګه نه ده زده. بس نو په همدې ډول باندې هغوی ما ته د اذان کولو بلنه راکړه. زه زینې ته وختم، غوږو ته مې ګوتې پورته کړلې او ډېر په مزه مزه اذان مې وکړ. د ما ساوت هم څه ښه ده، کله چې مې اذان وکړ نو هغه ولاړو کسانو نور هم تشویق کړم چې یاره بې شکه د وادث او دغه د هغه د ډېر ښه ساوت د ډېر ښه اذان دې وکړو. له جمعې وروسته ملا صاحب هم راته وویل، وایي ښه اذان دې وکړو. دې خبرو دونه تشویق کړم چې پنځه وخته مې د اذان په خاطر باندې لمونځ په جمع کړ او ټول اذانونه به ما کول. درې څلور ورځې وروسته مو یو بل کلیوال ملګری راسره زیت سه، کله به دا اذان کاوه، کله به ما کاوه، کله به ده کاوه، کله به ما کاوه. هغه انډیوالي مو هم سره وشلې ده، سره مرور سو. بل ورځې ماښام اذان ته چې ما ځان برابراوه، د روزې شپې ورځې دي، دی زینې ته وخوت. نو فکر مې وکړ چې اوس خو سره هېڅ هم نشي کولی، خیر ده، دی ماښام له اذانه تېر سه، د ماخوستن اذان ته به ځان له رسوي او تر د مخکې به راځي. لاړم کور ته، زر زر مې روزماتی وکړو، مړۍ مې وخوړله، بېرته راغلم. کله چې مسجد ته راغلم زمه یو یخ و، نو مسجد هم ښه ګرم و، توخانه باندې چې ومې کتل هغه ملګری مې راغلی د ماخوستن اذان ته انتظار باسي. چې په ما یې سترګې ولګېدې، سمدستي را ولاړ سو، غبرګ جیبونه یې د کوټ په جیب کې واچول، دغه دیوال بیخ بیخ ته را روان ده او د وتلو او د اذان کولو هوډ لري. ما چې ورځنې وپوښتل، سړی چېرته ځې یاره، چېرته روان یې؟ ده راته په ځواب کې وویل، وایي زه اذان کوم. ما ورته وویل، سړیه اذان دا اوس وخت دی، اذان نه ده، ډېر وخت ده. په دې ټیم کې اذان وکړې ماخوستن لا نه ده، بل ورځ به نه تا ته د اذان اجازه درکوي، ملا صاحب نه ما ته، دواړه بل اذان کولو ولوېږو. نو اذان به ته کوې خو شېوارې وخت سي. نو د ماخوستن اذان مې هم د تور پرېښود او ژمنه مې ورسره وکړه چې ته به یې حتماً کوې، اوس راځه کینو چې وخت یې سي بیا به ورسې. دی راغی کینوس او چې کیناستو خبرې مو سره راپیل شوې. د خبرو اصلي محور مو هغه د روسانو دوره او هغه ټک ټوک جګړې او شهیدانو زخمیانو بندیان دا کیسې شوې. هغه بانډار ډیر زور واخیستل، د ما د دله ذهنه اذان ووت. ولې ورس مو غوږ ونیول، یو دوه تکبیر اذان سوی ده او د ملا صاحب زوی اذان کوي. دله ما چې پوښتنه وکړه، دا ملګری مې وایي نه مې درته ویل چې زه به اذان وکړم. سړی راته ویل، خو دی خو اوس نو چې دغه شپې کس و، د حل لاره یې څه ده؟ نو په ګډه باندې مو دا ښه وګڼله چې دی راشي او دی د ملا صاحب زوی ته پټ کمه او هغه وډاروي، چې بل وخت په دې وخت کې هغه راتلو ته زړه ښه نه کړي، اذان به ما ده ته راپاته شي. نو را ووتو هغه دلیز کې، هغه بوټان کلو شي چې خلک باسي په هماغه ځای کې، د ورو شاته یوه دړه ولاړه وه، هغه مړي چې ور باندې وینځي، د دې دړې سر ته مې ملګری وخېزه او همغلته مې ورته پټ کړه. یو شیطان څراغ د هلته لګېده، دا مې مړ کړه. زه چې د باندې را ووتم، اذان هم ختم سو، د ملا صاحب زوی اذان کاوه، ملا صاحب هم تیار ورسره ولاړ و. نو د ملا صاحب زوی ما له لاسه را ونیودل، ملا صاحب ور باندې روان سو. ملګری مې په دې باوري و چې دا لومړنی کس چې څوک راځي دا به د ملا صاحب زوی یا زه به ور باندې ورغورځم، دا روم به یې. دی په دې نو خبر چې دا را روان کس ملا صاحب ده. ملا صاحب چې څنګه دروازه ور خلاصه کړه، د مسجد دی له پاسه ور باندې را غورځار سو، وایي سبحان الله، دا نارې چې کړې. نو ملا صاحب یې وډاراوه، ملا صاحب دا د ما ملګری انډیوال را ونیودل او په مسجد کې تر سکانو لاندې راوست. د ملا صاحب زوی ما نیولی ده تر لمن، هغه راسي کش کاوه، وایي خوسه مې که پلار مې پیریانو واړه او که څه ټکه ور باندې را پرېوته. ما ورته وویل، سړی نه د پیریانو خبره ده، یو شیم نهسته، بل ملګری تا ته پټ خو تېر ډارولې، دی وډاروه مه کوه چې سمې ودرځئ. نو په دې وخت کې زله ډیر خندان آسیمه د 15 سپګمې د مسجد ورته سی ګورم د ورته چولو داسې غرز راوځي اول تدینې او هل تکول روان دي نو نملا سبزوم پرې خول هغه ولار او داسې تازه ک عمل ګرایمه له وهل ور دبول ور اخلاص او مونډه راخستل نو د دې کوټ لستونه تر خرګ ورسلولې او هغه یو بل خواب شه ورزي دوزی ور خطا کړم ما فکر وکسی لاس ور مت کړی لکه څنګه او هم لاس مې وډار او لاس مې وډار او هشم هم لاس مې وډار ما ورته سره نه نه ما ځان ګول چولې او ځان مې ناګار چولې سره سی بیا ګر را نشي سی په دې پیخه کې تا لاس نو کله سی دې را ورسېدو ما ته ویل وای بوټان کله شمرا تر او بس زولار سم نو رجم ته نه پات کېګم نو ما ډیر څنګه وکسی چې مې ته پات سره درې رکعت وی ترم په جامه دی او تراوی دی او د سر څنګه ته څلور رکعت فرض مونږ زه هر څه پرې دی او ته زی خور سره ونه من لا بوټان مې ورته راوي استل دی ولار کوړه سهار سیبرته مسجد ته راو د املا صاحب سی سیمو سبق وای په املا صاحب بیا هم د ملګری ته په خپل پټکی په خي ور وټړلې او دغه شکل کې و غل سي عمرې لاسان نو بند
او ډیر علی ناصری صاحب پر راتون کې کتاب کې ما یعنی نیت مداسیده چې خاري مسائل باندې تنظیم ولیکي په خاري مسائل کې په نظر کې څه دي په کوم مسائل باندې په راتون کې تنظیم لیکي او څه په تنظیموي
زه زیار واسما سپخار او دفترونو کې په هغه څه باندې تنظیم لیکم چې هغه د مو ټولنې ته ډیر صدمه رسوي لکه زه یو مثال درته وایم څوره زمخ کې زه یو دفتر ته تللی وم هلته مې کار و نو کله چې هغه دفتر ته ورننوتم مخامخ یو پوستر لګېدلی و او یو انځور و چې یو لاس په بل لاس کې د پیسو ایښودلو په حالت کې و او هغه لاسونه یې ولچک کړي و او د چلپا علامه یې ورباندې کش کړي وه او په سر باندې په غټو حروفو لیکل شوي و سیدی فساد پزید ترغه لاندې شا کوم مامور صاحب ناستو یا هغه کوم چارواکی ناستو زمال تولاړم سیدی هغه د رشوت پیسې د خپل پتلانه په جیب کې تخته کړی په پام کې لرم چې پدې او په ځین نورو دغه مسایلو باندې کار وکړ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
کله نا کله د چا په ذهن کې داسې خبره وګرځي چې په لاند وخت کې دنیا بدل کی د داسې نادر او پیښو یو ډیر څرګند مثال موبایل دی چې څوبره چې د مخه چلويشت کلن شو د موبایل د چلويشت کلن سفر په باره کې یو لاند ریپورت واشما رشیدی ولی
که په کور کې بټوه هیر کړې ممکن لنی ملاري ورسون شي چې روای اخلي ځکه به پیسو سفر خدا سي دی لکه به وسلې سړی چې جنگ ته روان وي که د کمزوري نظر لڅختنه آینه کې په کور پاتې وي مجبور دی چې پسې ورشي نن سبا موبایل هم تقریبا د خسي در واخله موبایل د حمل په 14 نیټه چې د اپریل 3 و څلوېخت کلن شو په اوسنۍ دنیا کې 2 میلیارد کسان ژوند کوي او 6 میلیارد موبایلونه فعال دي یو وسیله چې څلوېخت کاله په خو صرف دی وسري په ذهن کې ګرځیده اوس د هر انسان د ژوند په ضروري جز بدله شوې ده څلوېخت کاله په خو یعنی په 1903 کال کې په نیویارک کې د مترولا کمپنۍ یو انجینر مارتن کوبر یو شی جوړ کړ چې لمړنۍ موبایل بولو لمړنۍ موبایل یو کیلو وزن درلود په بیټری چلیده او د بیټری چارج په 40 دقیقو کې خلاصېده موبایل ته 40 کال نور وخت پکارو چې عام وګړي ورنه استفاده کړی وای معنا دا چې اول باید ارزانه شوی او بیا له کوچنی شوی وای چې خلک یې ورسره وګرځولای شي د لومړنی موبایل لزوکرې لاس کال وروسته یعنی په 1903 کې په امریکا کې مترولا کمپنۍ د خرڅلاو لومړنی موبایلونه جوړ کړل چې 3,995 ډالر یې پیاوه چې د نن سبا کابل سره ډالر ورنه جوړیږي اول خو دومره ډېری پیسې له ډېرو شتمنو پرته بل چا نه لرلې بل دا چې هغه موبایلونه غټ و لکه خښته چې ګرځوي نو د خښتې د ګرځولو حوصله خو له هر چا سره نه وه شپږ کاله وروسته د موبایلونو سایز وړوکی شو خو بیا هم خورا زیاته وه په 1909 کې دیو موبایل باید 2,495 ډالر و او لا بعد دا چې د غږیدلو قیمت خورا لوړ و خو له دغسې مشکلاتو سره سره موبایل ورو ورو زموږ ژوند ته لاره وکړه او عام شو موبایل په دې دلیل نه شو عام چې خامخا ورته ډیر ضرورت و بلکې په دې وجه عام شو چې زموږ د ازادۍ او فردیت نښه ده ټلیفون خو که ستا وي ستا په کور کې به وي یا به ستا په دفتر کې وي مګر موبایل دی د هر ځای او هر وخت ملګری دی، او که غواړی چې خبرې دی هیڅوک و نوري نو لکوټې د باندې وتلی شي. کله چې د موبایل له لارې د مسیجونو لیکل پیل شول، دې وسیلې لا زیاته ازادي راوبخله، ځکه نور نو ضرور نه ده چې د خاصو خبرو لپاره له شاوخوا ناستو کسانو بیل شو، بلکې د نورو په خوا کې به ناست یو او خپل پیغامونه به استوو. کله چې موبایل د عکسونو په اخیستلو شروع وکړه، موږ ته د هرې شیبې د عکس اخیستل او بې له دې چې عکسخانې ته ورشو د عکس برابرول آسانه شول. البته موبایل د نورو لخوا زموږ د عکس اخیستل او زموږ د خبرو ثبتېدل هم اسانه کړي دي، چې کله ناکله مشکل پیدا کولی شي، او موږ اوس مجبور یو چې په خپلو خبرو او حرکاتو کې تر پخوا ډیر احتیاط وکړو. کله چې په 2001 میلادي کال کې بازار ته آیفون راووت، له انټرنیټ سره د موبایل په ارتباط کې خورا اسانۍ راغی، او موبایل اوس موږ لپاره د معلوماتو د ترلاسه کولو په ذریعه هم بدل شوی دی.
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې فریده سیفی ولولي.
د بیزوګانو سوداګر، د هند د خلکو یو کیسه. یو وخت د هند یو لری کلیتا یو سوداګر ورغی، ورته وویل بیزو په لس روپۍ اخلم. د کلی په ځنګل کې د بیزوګانو کمی نه و، هر چا بیزوګانې نیولې او په سوداګر یې پلورلې. سموده پس بیزوګانې کمې شوې، کلیوالو یې نیولو ته زړه نه ښه کاوه. سوداګر ویل په شل روپۍ اخلم. په یوې بیزو پسې دوه درې ساعته ګرځېدل او شل روپۍ ګټل بده معامله نه وه. کلیوالو بیا مټې راونغښتې، خو ډېره موده نه وه تېره چې بیزوګانې بیخي کمې شوې. که به چا په ټوله ورځ کې یوه ومونده نیکمرغه به و. خلکو یو ځل بیا له دې کاروباره لاس واخیست. سوداګر وویل چې که هر چا بیزو راوړه دېرش روپۍ ورکوم. دې خبرې کلیوال بیا په بیزوګانو پسې ځنګلونو ته واستول. څو ورځې راکړه ورکړه روانه وه. آخر داسې وخت راغی چې هیڅ بیزو نه پیدا کېده. سوداګر ویل چې بیزو په 50 روپۍ اخلم. 50 روپۍ خو بیخي ډېرې وې، مګر بیزو نه پیدا کېده. او کلیوالو افسوس کاوه چې کاشکې په لسو په شل نه وې پلورلې. دغه وخت سوداګر ښار ته لاړ او د بیزوګانو رانیولو ته خپل شاګرد پریښو. شاګرد کلیوالو ته وویل راځئ بیزوګانې په 50 روپۍ رانخلئ او بیرته یې په سوداګر باندې په 60 روپۍ وپلورئ. کلیوالو هم داسې وکړل. وروسته بیا شاګرد هم په تاجر پسې لاړ، غایب شو. پاتې شول کلیوال او د ځنګله په زرګونو بیزوګان.
په تیرو دوو اونیو کې مو د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ په بحثونو کې د دې خاورینې کورې او د بشر د خلقت او ماضي په اړه د مختلفو پوهانو نظرونه واورېدل. اوس د همدې مبحث د یوه مهم کس چارلز داروین په نظریه شغی شو چې د دنیا یوه ډېره متنازع نظریه ده او سره له دې چې ژور اثر یې کړی دی خورا زیاته غندل شوې هم ده. استاد نجیب منلی وایي
داروین نهم کال کې زیږیدلې ده. 1450 کال کې د خپل پلار سره، پلار ډاکټر دی، د طب ډاکټر دی، ان طبيب دی، په وخت ډاکټر نه دی خو طبيب دی. طبيب دی او د طبيب د شاګرد په حیث د خپل پلار سره د انګلستان په کلو باندې ګرځي او د خلکو تداوی کوي. اکثر دوی د غریبانو مفت تداوی کوي. نو تر ډیره حدا منل شوی خلکم دی، د احترام وړ خلکم دی. خو د طب سره ډیره علاقه نشته. د دې بل چا سره د پلار په پټه تقریبا شاګردي کوي چې د مړو حیواناتو ډډی جوړی، ګیدړان وژل شوي، لیوان وژل شوي، زمریان وژل شوي، دغوی پوستکی راخلي، بیرته بیا په بوسو او په ټوټو په بازارونو ډکوي او بیرته تېنه هماغه اصلي شی جوړوي. او دی وایي چې ما د طبیعت په باره کې او د ژوند په باره کې ډېر معلومات له خپل دغه کار نه زده کړي دي. کله چې پلار ګوري چې د دنه طبیب نه جوړیږي نو لیږي یې مذهبي پوهنتون ته چې حداقل کشش خو تېنه جوړ شي. خو انده په دغه درسونو کې هم ډیر علاقه نه ښکاره کوي، سره له دې هم ځینې مسایلو باندې کار کوي او یو څه لومړي ډیپلومونه لاسته راوړي. په 1928 کال کې د په مذهبي علومو کې داخليږي او په 1930 کال کې د مذهبي علومو هم لاس اخلي. او په دغه وخت کې د اروپا پاچایان علمي ټیمونه د نړۍ بیلابیل ګوټونو ته لیږي او په دې برخه کې انګلستان ډیر مخکې دی. د انګلستان پاچا یو کښتۍ د ګڼ شمېر عالمانو سره لیږي چې د نورې دنیا د بوټو، د نورې دنیا د ژوند، د نورې دنیا د حالات په اړه کې معلومات راوړي. دا هغه وخت دی چې استعمار نوې نوې خپل لمن غځوي او غربیان کوشش کوي چې په نورې نړۍ کې ځان ته د اقتصادي ودې لپاره شرایط برابر کړي. نو دغه علمي څېړنې اصلا د نوو امکاناتو د پیدا کولو یوه هڅه ده. په دې جریان کې د 50 کالو لپاره داروین د یو ټیم سره ځي، افریقا ته ځي، جنوبی امریکا ته ځي او بیا د جنوبی امریکا کې هم د جنوبی امریکا په جنوب برخه کې د جنوبی امریکا او د جنوبی قطب ترمنځ دغه ساحه چې ده د دلارې تیریږي، استرالیا ته ځي او ډیر زیات مشاهدات کوي، ډیر زیات نمونې د تیګو، د حیواناتو، د بوټو د ځان سره راوړي. کله چې د بیرته په 1930 کال کې لندن ته راځي، په زرګونو نمونې د ځان سره راوړي دي، مطالعه کړي دي او د لا زیاتو مطالعو لپاره نورو عالمانو ته ورکوي، وربخي په پوهنتونونو ته وربخي. داروین یو خواله لري چې ډیره دقیقه مشاهده کوي او خپل مشاهده په ډیر دقیق شکل باندې لیکي. نو د لا په سفر کې دی چې د دې لیکنې راځي لندن ته او په لندن کې دا لوستل کیږي، دا غوښنه استفاده کیږي او په هغه باندې نوې تیوري جوړیږي، عالمان پی کار کوي. د ده شهرت تر د مخکې لندن ته رسیدلی دی. په 1930 کال کې د هغو مشاهدات په نتیجه کې چې په جنوبی امریکا کې کړی دي او هلته د ګلاپاګوس په سیمه کې وړې وړې جزیرې دي، په دې وړو جزیرو کې کشپان اوسیږي او د هرې جزیرې کشپان د بل جزیرې نه سره بیل دي او د هرې جزیرې فزیکی شرایط د نورو جزایرو نه سره بیل دي. نو د دې په خاطر دته فکر پیدا کیږي چې دا هر څه چې دي د بیلختون چې پیدا شوی کشپ خامغه کشپ دی، خو دا بیلختون چې پیدا شوی دا د محیط د لارې پیدا شوی دي او د دې طبیعي سلیکشن یا د طبیعي انتخاب تیوري تر رسیدي چې په موجوداتو کې درې مهم اصل دي. یو اصل دا دی چې په ټولو موجوداتو کې، په ټولو انواعو کې، یو فرد د بل فرد سره فرق لري. اسد الله غزنفر او نجیب منلی سره نشي یو ګڼل کېدلی، دوی بیل بیل موجودات دي.
د قوت په لحاظ، د وړتیا په لحاظ بیل دي،
د قوت په لحاظ بیل دي، د وړتیا په لحاظ بیل دي، د جوړښت په لحاظ بیل دي، قد او قواره سره بیل دي. نو ټول موجودات دوه په دوه سره یو شان نه دي، هر څوک خپل ځانګړنې لري. دویم اصل دا دی چې هغه څوک چې د خپل چاپیریال سره ښه تطابق وکړي شي د هغوی د ژوند شرایط ښه کیږي، ښه ژوند کوي، او هغه څوک چې د خپل چاپیریال سره ښه تطابق نه لري شي د هغوی ژوند خرابیږي او بلاخره ژوند لنډیږي.
ان مثلا که یخنی ډیره سخته یخنی، که یو انسان په دې یخنی کې د پاتې کېدو جوګی نو دی پاتې دی او که هغه یخ تطابق نه لري لمنځزي، دغه څه مطلب دی تطابق نه.
او دریم اصل دا دی چې په همدغه اساس کله چې شرایط سخت راشي، هغه موجودات چې د شخص شرایط سره د تطابق وړتیا لري د فزیکی لحاظ هغه پاتې کیږي، هغه موجودات چې د شرایط سره د تطابق وړتیا نه لري هغه لمنځزي او بل اخره په تدریج سره دغه خواص چې د پاتې کیدو وړتیا یې رامنځته کړی ده، دا د تولد او تناسل د لارې دوام پیدا کوي. هغه خواص چې د تطابق وړتیا پکې نشته هغه د منځزي او بل اخره په خپل په د نویت کې، په د نوا کې، په د جنس کې تغییر راځي او بدلون مومي. د دې اصل تر ډول د پاره بیا تجربې هم شوې دي چې ځینې د خندا وړ دي. یو به یاد کو د دې نظریه د غلط ثابتولو په خاطر باندې یو عالم را پاتېد او د مګکانو پر روزل شروع وکړل. مګکان به پیدا شول او ما د پیدا کېدو په شیبه کې د تل لکې غوڅې کړې. د بل نسل مګکان به بیا هم لکې درلودلې، دا غوی نه بین لکې غوڅې کړلې او په همدې ترتیب په سلګونو نسل مګکان د ور روزل، خو بیا هم بل لکې مګک دنیا ته رانغې. نو د دې نتیجې ته نه دا و چې دغه خبره غلطه ده چې په طبیعي ډول باندې کوم خواص چې د ژوند کې ورته اړتیا نشته هغه لمنځه ځي، کنی دا لکې باید لمنځه تلوي دغه مګکان په نسل کې. خو د داروین نظریه په دې اساس چې هغه څه چې په طبیعي ماحول کې د ژوند سره مرسته کوي هغه پاتې کیږي، هغه څه چې د ژوند سره مرسته نشي کولای یا ژوند ته ضرر رسوي هغه په خپل لمنځه ځي. دا ډول تجربې ډېرې زیات شوې دي. داروین د خبر درلودل په اساس داروین بیا یو وخت په داسې فضا کې دی چې په لندن کې فکری ازادي ډېره زیاته ده، هر څوک په هر شي باندې فکر کوي. د داروین یو بل ملګری چې چارلز ببیج نومیږي او په دې لړۍ کې به په هغه باندې به هم خبرې کوو، ځکه چې د کمپیوټر پلار هم دغه چارلز بابیج دی. دوی په هر شي باندې فکر کوي او ډیر آزاد فکر کوي. نو په دغه وخت کې د چاپیریال د اثر له مخې داروین دې نتیجې ته هم رسیږي چې د اناتومي د لحاظه پرتلیز اناتومي د هغې په اساس انسان او شادي سره یو شان دي. او دا نظریه وړاندې کړه چې کېدای شي چې انسان او شادي د یوې منشي نه پیدا شوي. دې په انګلستان کې ډېر غټ جنجال را پیدا کړ او په داروین باندې په هر ځای کې ریشخندونه وهل کېدل او حتی په ځینو اخبارونو کې د ده داسې تصویرونه خپاره کړل چې نور بدن یې د شادي او قواره د داروین وه، او ورلاندې به لیکل چې داروین خپل نیکونو ته بیرته ورغی یا د انګلستان د شورا په مجلس کې په ده باندې یو لار غږ وکړ چې داروین صاحب کېدلی شي چې ستا نیکه شادي وبوسي مګر زما نیکه همداسې صاف سوچه انسان و. دغه ډول خبرې هم په ده باندې ډېرې زیاتې وشولې. په هر صورت د داروین نظریه خوره شوله، مینوال پیدا کړل او د داروین تر مرګ وروسته هم په دې نظریه باندې کار وشو.
دا ډېر مشهور نظر چې داروین وایي چې انسان د بیزو اولاد ده یا له بیزو نه د یو نسل ده، دا په حقیقت کې د داروین د نظریه اصلي خبره نه ده، بلکې دا د پډیرو خبرو کې ودا خبر هم کړی چې کېدای شي د دې وزاتی
په د پور یو تور دی. لکه ما غسی چې موږ په یو بل بحث کوته اشاره وکړه، کله چې د اخوند دروې عزت پلویان زورور شو نو دا واضح خبره کړ چې پیروخان ویلي چرګ یو مرغه دی او چې چاونی وداغه دی. دا غینه مقصد دا و چې خزه چرچا ته پلاس ورغله داغه ده. نو د داروین د نظریاتو د کاریکاتوري شکل هم په نړۍ کې خورش په همدغه شکل و. د داروین نظریه تر دې او څه پیچلې و. په همدغه وخت کې په 1302 نه تر 1308 کال پورې یو بل ډېر ستر عالم جارج مندل د جنټیکي خواصو او د ارسي خواصو په اړه کې درسیات په اړه کې څېړنې کړې دي. دا څېړنې هم کته د داروین په لاس کې نه وي، مګر د داروین نوروسته بیا د داروین د نظریو سره یو ځای شولې او د نوې داروینزم په نامه باندې یو نظر رامنځته شو چې دا غي په اساس دا ویل کیږي چې تحولات چې راځي په فزیکی بڼه کې مستقیما نه راځي. یعنی هغه عالم چې د موږکان لکه غوڅولي هغه په غلطه روان وو. تحولات کله چې موجود د تناسل په اوله مرحله کې ډي ان ای ډېر په اسانه بدلیږي، او د ډي ان ای تحولات که د دې ورتي اولري چې موجود چې تنزيږي د ژوند وروي هغه ژوندې پاتې کیږي، او که د ژوند ور نه هغه مړ کیږي. نو په دغه اساس باندې دا تحولات رامنځته کیږي.
ډي ان ای یعنی د یو ژوندۍ موجود د سلول هغه مالیکولونه چې هغه ارسي خواص پکې
دي، او بیا د دغه څلونو په نتیجه کې او د البته صاحب د برخینو تجربه هم لرلې ډېر مهم راستراوړنه چې د داروین د نظریاتو او د نیو داروینیزم نه متپاتې ده. هغه زموږ په اوسنۍ نړۍ کې د اصلاح شوو تخمونو او د اصلاح شوو حیواناتو ډېرښت دی چې موږ د هغو خواصو په خاطر چې زموږ دپاره ګټور دي د حیواناتو په جنسیت کې تغییر راوړو
او د نباتاتو
او د خپلې ګټې لپاره یې کارو.
استاد منل د داروین په نظریه کې هغه اصلاحات چې زموش په ادبیاتو کې زموش په کتابونو کې ډېر استفاده ځنې کیږي، یو خو د طبیعي انتخاب اصطلاح ده چې تاسو خبرې پې وڅ وکړې ووم ویل چې طبیعت چې دی هغه ژبي چې له بدلیدونکو حالاتو سره سمون خوړی سي توافق کولای سي هغه انتخابي یعنی پرېږدي او بقای ادامه پیدا کوي، او هغه چې نسی کولای هغه له منځه ځي. مثلا یو وخت د مځکې په مخ 150 میلیونه کاله پخوا یا 100 میلیونه کاله پخوا ډایناسورانو یو وخت دلته تطابق کوو. په داسې حالات راغلل، هواو کې تغیرات راغلل، په مځکه کې تغیرات راغلل، دوی له منځه لاړل، طبیعت د دوی حیات ور ختم کو. دا خو د هغه طبیعي انتخاب اصطلاح سوه. بله ډېره مشهوره اصطلاح چې البته د موږ په کتابونو کې دا ډېر راځي هغه د بقای اصلاح اصطلاح ده. ګمان کوم تاسو چې وویل چې هغه کوم ژوي چې په یوه ناوه کې تر نورو تکړه دي، تر نورو وړتیا یې ډېره ده، نو هغوی پاتې کیدونکي دي. د بقای اصلاح اصطلاح به په همدې بحث کې له دې سره ارتباط لري.
د همدې بحث سره ارتباط لري، او دغه دواړه موضوعګانې اوسنی علم ثابتوي چې په اصولو کې همدغه شی دی، مګر کله چې جزئیاتو ته ور داخل شو نو کېدای شي چې ډېرې عجیبې نتیجې لاسته راوړو. د مثال په توګه دغه د تر ټولو غوره پاتې کیدونکي یا ستاسو په اصطلاح بقای اصلاح، دغه اصل ته که موږ وګورو په افریقا کې یو ناروغي ده د دریپانوسیتوس په نامه باندې. دریپانوسیتوس د انسان د وینې د سرو کرویاتو یو ناروغي ده چې هغه د اکسیجن د جذب وړتیا یې کمیږي. یعنی د خلکو ته ساده جبه چې وایو سالنډۍ ورته ډېر پاسره پیدا کیږي، او د همدې نه ډېر مري هم. علاج هم نه لري. مگر درې پنځوتې اوس په عین حال کې د ملاریا په مقابل کې مقاومت زیاتوي. څرنګه چې په افریقا کې په نولسمه پیړۍ کې د شلمې پیړۍ په پیل کې د انسانانو د مرګ تر ټولو ستر عامل ملاریا وه، نو هغه چا چې د درسپنوسیتوز مریضي درلودله هغوی پاتې شول، هغه چا چې دا نه درلودله د هغوی نسل ختم شو. نن په افریقا کې درسپنوسیتوز تر ملاریا یو ډېر ستر مرض دی او ډېر ستر جنجال دی. یعنی هغه بقای اصله هم چې موږ ورته وایو داسې نه ده چې په ډېر منطقي ډول باندې هماغه کوم شی چې ډېر غوره دی هماغه انتخاب شوی وي. د شرایطو سره سم هغه خاصیت، هغه کیفیت، هغه بڼه چې د هغه وخت د شرایطو سره برابره وه پاتې شوې ده. که د دې بڼې سره نور مشکلات تړلي وو هغه ورسره تړلي وو.
او استاد منلی، زمری د دنیا د مخ تر ټولو قوي حیوان ګڼل کېدو او انسان تر اوسه هم په خپلو خوبونو کې هم ځینې ویرېږي، مګر چون زمری غټ جسم لري نو کله چې توپکونه پیدا شوي دي او مرمۍ پیدا شوي دی تر ټولو اسانه دی د مرګ دی چې دی نه خطا کیږي. خو دا واړه واړه موجودات چې دي دا خطا کیږي، په دوی باندې د انسان مرمۍ نه لګیږي، حتی انسان یې ویني نه سم. نو هغه چې ډېر واړه و هغه ډېر پاتې سو د انسان له شره، خو هغه چې ډېر غټ و لکه د زمري غوندې هغه دی
د انقراض په حالت،
انقراض په حالت کې دی. دا خو مختلف حالات لرلی شي. یو بل اصطلاح استاد منلی دی د داروینیزم په کتابونو کې دا ډېره راځي، د تنازوی بقا، چې ګومان کوم موږ ډېرې خبرې ونه کړې په دې شي باندې، اشاره مو نه کړه دې ته.
د ژوند د پاره جګړه د داروین د طبیعي انتخاب یوه نتیجه هم دا کېدلی شي چې کله چې په یو ځای کې د ژوند امکانات کم وي، هغه ژوي، هغه موجودات چې د دغو امکاناتو نه په اسانه استفاده کولی شي هغوی پاتې کیږي، او هغه ژوي چې د دغو امکاناتو نه استفاده نشي کولی هغوی له منځه ځي. که یو ساده مثال یې واخلو، ډېر دقیق مثال نه دی خو بیا هم د خبر د پاول دپاره شاید یو څه وضاحت ورکړي. که تاسو په یوه دښته کې یو ډنډ ولرئ او دغه ډنډ ته هم سوی راځي، هم ورته پیل راځي، هم ورته میخ راځي، هم ورته ګیدړ راځي، هم ورته موږک راځي، ټول حیوانات چې په دغه سره کې ژوند کوي دا ټول ورته راځي. په ډېر غالب ګومان چې سوی به د پیل د پښو لاندې شي، اوبو ته به د ورسېدلو وړتیا پیدا نه کړي، یا به یې ګیدړان وخوري، یا به بل شکل باندې هغه شي، د سوی نسل به ختم شي. پیل به وکړی شي چې په اسانه باندې اوبو ته ورشي، ګیدړ به وکړی شي چې په اسانه باندې اوبو ته ورشي ځکه چې د ځان ساتلو دغه به ولري، موږک به وکړی شي په اسانه باندې اوبو ته ورشي ځکه چې د پیل د پښو لاندې کیږي نه، مګر هغه متوسط حیوانات هغه به د منځه لاړ شي. نو دا د امکاناتو نه د استفادې په خاطر د ژوند دپاره یوه تنازو ده. اوس دغه تنازو هم که سړی ورته د نږدې نه وګوري هغومره اساسي موضوع نه ده لکه داروین چې په خپلو لیکنو کې ورته په اساسي فکر کتلی وو. که موږ وګورو، ډېر ساده مثال به یې واخلو، بیا هم سپګه او د تودو وینو درلودونکي د څلورو اندامونو والا حیوان په چنډخه باندې سپګه نه وده نشي کولی، په مار باندې سپګه وده نشي کولی. سپګه چې وده کوي په د تودو وینو په درلودونکي حیوان باندې وده کوي. نو که چیرته د تودو وینو درلودونکي حیوان له منځه ځي، سپګه ورسره په خپله له منځه ځي. سپګه کوم مشکل نه دی پیدا کړی، هغه حیوان چې سپګه په ژوندۍ د هغه مشکل پیدا کړی دی.
د دې ایکوسیستم خبره هم ده،
ایکوسیستم خبره ده. بل مثال کې واخلو، مرغۍ حشرې خوري، حشرې بوټي خوري، مرغۍ بوټي خوري. که چیرې حشرې ډېرې شي او بوټي د منځه ویسي، مرغۍ د پاره د ژوند امکان نه پیدا کیږي. که چیرې مرغۍ ډېرې شي او حشرې ټولې وخوري، د بوټو د وده د پاره لازم شرایط نه رامنځته کیږي. که چیرې دغه تعادل موجود وي، نو کېدای شي دا وده وکړي. نو د موجوداتو ترمنځ د همزیستۍ د پاره څو لارې دي. یو پرازیتیزم دی چې یو حیوان د بل حیوان په وجود باندې ژوند کوي، د هغه د لاسته راوړنو نه استفاده کوي او خپل ژوند پرې ساتي،
لکه سپګاو د تودو وینو ژوي.
بل ته کومنسلیزم وایي، یا په یوه دسترخوان کې ناستل، لکه زمری چې ښکار کوي او ګیدړ د زمری ښکار خوري. بل ډول یې دا ده چې یو حیوان بل حیوان د دې دپاره روزي چې د ده ژوند پرې وساتل شي. په اوبو کې د دولفین په نام باندې یو حیوان دی، ډېر ښکلی حیوان دی، هوښیار هم دی. د دولفین سره همیشه یو وړوکی مایی رواني، د دغه مایی ټول ضرورت د دولفین د خوارفه کیږي، او د ده وظیفه فقط همدومره ده چې دولفین په مخ کې رواني او دولفین ته د خطرونو په باره کې معلومات ورکوي. نو هغه د دې دپاره ساتلی دی چې ځان پرې وساتي. دغه مناسبات، پیچلي مناسبات، داروین په نظر کې نه و نیولي. او د نوې داروینیزم د راپنځ کېدلو یو علت هم دا ده چې داروین نظریات د اتلسمې او د نولسمې پیړۍ د علمي چوکاټ په نظر کې نیولو سره ډېر ساده و، ډېر ساده ګرایانه و، په داسې حال کې چې واقعیتونه ډېر پیچلي دي.
د داروینیزم په بحث کې دا اصطلاح هم ډېره مشهوره ده، تکامل، موجودات تکامل کوي. خو که دغه د هغه د تیوري بنیادي ټکو ته، هغه طبیعي انتخاب ته، د ژوند لپاره د بقا لپاره جګړې ته کو ګوري یا هغه بقای اصلاح ته کو ګوري، دغه پرانا کې خو سړی به دې نتیجې ته رسیږي چې د تکامل تر کلمې د تحول کلمه بهتره ده. ضرور نه ده چې دا به خامخا بهتره کیږي دا انواع، بلکې امکان لري بیخي سقوط وکړي، منتها تغییر پکې راځي. دله خبرو نه دا نتیجه اخیستل شاید دقیقه وي که څنګه؟
بالکل، او همدغه کار نوی علم کړی دی. نوی علم ډېر کم د تکامل خبرې کوي، بلکې د تحول خبرې کوي.